السلام علیکم، دا مشال لړیا دا وخت په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې ګړه کې به تاسو د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا د پاکستان د سینو نورو برخو او د افغانستان په اړه رپورټونه واورې. 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې به هم په ژوندې بڼه لرو، خو درسه مخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار منور شاه درته وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی، د افغانستان د اعلی چارواکو وفد د امنیتی معاملاتو په اړه خبرو اترو لپاره اسلام آباد ته رسیدلی دی. نن په افغانستان او پاکستان کې د سخت زلزلې وروسته د مرګ ژوبلې رپورټونه راغلي دي، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ امر کړی چې د ګوانتانامو به زندان دی خلاص وساتل شي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د استخباراتي ادارې NDS مشر معصوم ستانکزی او د کورنیو چارو وزیر اویس برمک نن اسلام آباد ته رسیدلی، او هلته به په افغانستان کې د وروستیو خونړي بریدونو وروسته د پاکستاني چارواکو سره په امنیتي چارو کې د همکارۍ په اړه خبرې کوي. د افغانستان د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ویان جاوید فیصل اویل چې دغه اعلی افغان پوځي چارواکي به له پاکستاني چارواکو سره د کابل وروستي بریدونو په اړه شواهد او اسناد شریکوي. کابل کې په دې وروستیو کې یو شمېر خونړي بریدونه شوي چې پکې تر ټولو لوی د جنوري په 20مه شوی وو، او پکې له سلو زیات کسان وژل شوي وو. د دغه برید ذمواري وسلوالو طالبانو منلې وه. افغان چارواکي وایي دا برید د طالبانو حقاني نیټورک ترسره کړی چې د دوی د وینا تر مخه په پاکستان کې میشت دي. امریکا او افغانستان اکثر په پاکستان کې د حقانی نیټورک د مشرانو د پټنځایونو خبره کوي، خو پاکستان وایي چې د ټولو وسلوالو پر ضد یې عملیات کړي او دغه ډله اوس په پاکستان کې موجودګي نه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل وایي دوی د تیر کال په نومبر میاشت کې د افغان طالبانو او حقانی ډلې ویش مشکوک غړي افغانستان ته سپارلې دي. ډاکټر محمد فیصل دا خبره بیګا په خپل رسمي ټوئیټر باندې لیکلې. د ویلي پاکستان په پرله پسې توګه د دې لپاره ګامونه پورته کوي چې د افغان طالبانو او حقانی ډلې مشکوک عناصر په افغانستان کې د ترهګرو فعالیتونو لپاره د پاکستان خاوره ونه کاروي. ډاکټر فیصل زیاته کړه چې په ترهګرۍ کې د پاکستان 15,000 عام وګړي او 6,000 عسکر وژل شوي او 130 ارب امریکایي ډالر اقتصادي زیان وروښتی دی. په افغانستان او پاکستان کې د سخت زلزلې وروسته د مرګ ژوبلې رپورټونه راغلي. د افغانستان هندوکش غرونو سلسله نن د شدید زلزلې سره مخ شوه چې په کې د دې هیواد تر څنګه پاکستان کې هم د مرګ ژوبلې پیښې رپورټ شوې دي. د پاکستان ډان ورسپانه خبر ورکوي چې دې زلزلې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې یوه جنۍ وژلې او 8 تنه نور یې ژوبل کړي دي. دا راز د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې د نورو 9 تنو د وژل کېدو رپورټونه هم راغلي دي. هلته د افغانستان بدخشان ولایت مرستیال والی ګل محمد بیدار ویلی چې د زلزلې په یاد ولایت کې لک تر لګه درې تنه جوبل کړی دی. د مسعود ساتنې غورزنګ لاریون بیګا اسلام آباد ته رسیدلی. د یاد لاریون یو مشر منظور مسعود نن مشال ریډیو ته ویل چې دوی به نن د سبانی احتجاج تیاری کوي.
اسلام آباد او د شپې رسیدلی یو په ناوخته ما اوس زو هلته کیم ته پریس کلب مخته هلته زو سیټینګ ویټینګ کوو سبا به انشاءالله درنه شروع کیږي.
د جنوبی وزیرستان د محسود ساتنې غورزنګ په نامه د تنظیم د احتجاجي لاریون د جنوري په 26مه لړیر اسماعیل خان نه شروع کړی وو. د لاریون مشران وایي د دوی په سیمه کې خښ شوي بمونه د پاک کړل شي، ورکو وجل شو او په زندانونو کې پرتو خلکو ته د انصاف ورکړل شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ امر کړی دی چې د ګوانتانامو به زندان د خلاص وساتل شي. نوموړي دا اعلان نن د کانګرس ګډې کلنۍ غونډې ته په وینا کې وکړ. ولسمشر ټرمپ وویل موږ په خوا په بېوقوفۍ کې د داعش د مشر ابوبکر البغدادي په ګډون په سلګونو داسې خطرناک ترهګر خوشي کړي دي چې د جنګ په ډګر کې ورسره بیا مخامخ شوي یو. د زیاته کړه چې اوس یو کال وروسته زه تاسو ته د دې خبر په درکولو ویاړم چې د داعش ضد اتحاد په شام، عراق او نورو ځایونو کې د هغې سیمې تقریبا 100% له داعش نه نیولې ده، کومه چې په دې وروستیو کې د یادې وجونکې ډلې تر ولقې لاندې وه. ولسمشر ټرمپ د افغانستان په اړه په لنډو خبرو کې وویل
Our warriors in Afghanistan په افغانستان کې به زموږ جنگیالي د فعالیتونو لپاره نوې تګلار ولري. زموږ پوځ به هلته له خپلو اتلو افغان ملګرو سره یو ځای نور په مصنوعي مهالوېشونو له پامه ونه غورځول سي او موږ نور خپلو دښمنانو ته خپل پلانونه نه په ډاګه کوو.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران په اړه وویل امریکا د ایران له ازادي غوښتونکو ولس سره ولاړه ده. د بخنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل ویلي دوی په دې ډېر خپه دي چې ایران هغه کس د قتل په تور په دار کړي کوم چې هغه په 15 کلنۍ کې کړی وو. دا خبره د یاد تنظیم لخوا پرون په یو بیان کې شوې ده. بیان لیکي چې 22 کلن علي کاظمي پرون د بوشهر صوبې په یو زندان کې په دار کړل شو. د بخنې نړیوال تنظیم ویلي چې د ایران له قانون سره سم د علي کاظمي وکیل ته د هغه په دار زړولو مهالویش او وخت خبر نو ورکل شوې. بلخوا د ایران یو مشهور اصلاحات او غوښتونکی مهدی کروبی د ایران پستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای نیوکه کړی او په هغه غږ کړی چې په هیواد کې د لوی اصلاحات معرفي کړي او عملي کړي. له تیرو وو کال راهیسې په خپل کور کې بندي مهدی کروبی تیره ورځ وویل آیت الله علی خامنه‌ای ته په کار ده چې په بهرنو دښمنانو د تور لګونې پر ځای په هیواد دننه د تیرو دریو لسیزو د تګلارو عملي کولو ذمواري ومني. او بل خبر دا چې اوکرين وایي دغه هیواد په ختیځه برخه کې د نخټو پر مهال یو پوځي وجل شوی او دوا جوبل شوی. د اوکرين دفاع وزارت نن ویل روس په لو بین تل پاړو په تیرو سلیرشتو ګنټو کې درې واره د دزبندۍ خلاف ورزې کړې چې په کې یې په حکومتي ځواکونو د سپکو او درنو وسلو ډزونه کړې دي. د 2014 کال اپریل راهیسې د اوکرين په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روس په لو بین تل پاړو ترمنځ جګړه کې ل 100 او 300 کسانو نه زیات وجل شوی دي.
خبرونه هم د منور شان اوریدل. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره د افغانستان یو لړپړی وفد اسلام آباد ته په سفر دی. یو کارپو د دې دورې پاړه وای
یو خدای معلومات او تبادله ده دغه ډیره ضروري ده چې دواړه ملکونه یو بل ته پیشکی اطلاع ورکوي. دغه خبره دا ده چې د بلیم گیم نه راوځي یو بل باندې تورونه نه لګای چې یو بل باندې اعتماد پیدا شي.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ ویلي له امریکا بهر نیول شو ترهګرو سره دی د ترهګر چلن وکړل شي.
When captured overseas, they should be treated like the terrorists.
د وزیرستان د نقیب مسعود د وژنې خلاف نن په ډیره اسماعیل خان کې ګڼ مسجد مشران او ځوانان راغونډیږي او سبا به په اسلام آباد کې احتجاج کوي.
د میرا د احتجاج دا درنا د راو انور د گرفتاری سره ختم کیږي نه. قاتل ته چې سوپر سازو نوی ملال شي د راو میرا د اسلام آباد نه واپسی نشته دی.
او د نور ریپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام د مشال ترڼا لاندې بحثم د خبرونې برخه ده. له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو سره ورسو د خبرونه لمړي ريپورت طرف ته. د افغانستان یو لړپړی پلاوی په دوړخي سره چارو د خبرو لپاره اسلام آباد ته رسیدلې ده. د افغانستان اجرائیه رئیس ویاند وای د وفد با پاکستانی چارواکو سره د کابل د روسي بریټ پاړه او د غسي په نورو امنیتی معاملو خبري کوي. په دې اړه تفصيل د داوود خټک په ريپورت کې ورو.
د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي له افغانستان یو وفد هم نن اسلام آباد ته رسیدلی دی او دمګړې د پاکستانی چارواکو سره د دواړو هیوادونو د امنیت او د اړخیزه اړیکو په اړه خبرې کوي. له کابل اسلام آباد ته د افغان وفد سفر په داسې وخت کېږي چې یو خوا کې د پاکستان او امریکا اړیکې خرابې دي، نو بل خوا د پاکستان او افغانستان ترمنځ هم سفارتي فاصله زیاتې شوې دي. په اسلام آباد کې د افغان سفارت یو مهم چارواکي کسه هم مشال ریډیو ته په وفد کې د شامل چارواکو نمونه په ډاګه نه کړل، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل په خپل ټویټر باندې لیکلی چې په وفد کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک او د استخباراتي اداري یا NDS مشر محمد معصوم ستانکزه شامل دي. مشال ریډیو هڅه وکړه چې له ډاکټر فیصل سره د ټلیفون لاري خبرې وکړي، خو د نوموړي د مصروفیاتو له امله خبرې ممکنه نشوي. بلخوازنی سرچینی وای دوړه هیوادونه په سیمه کې د ترګری د تازه سپی او په دوړه غاړو کې د وسلوالو پر ضد د ګامونو اخیستو په اړه خبرې کوي. له دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر فیصل په ټویټر باندې لیکلی وو چې هیواد یې تیر کال په نومبر میاشت کې یو شمیر وسلوال افغان حکومت ته حواله کړی دي. یاد دی وی چې د کابل تازه حملو چې ذمہواری وسلوالو طالبانو او داعش وسلوالو ډلې قبول کړي سلګونه ولسی وګړو ته مرګ ژوبل اړولي چې ورسره په ظاهره د پاکستان او افغانستان په اړیکو هم بد اغیز شوه دي.
داود خټک لکه تاسو چې څنګه واورېدل د افغانستان یو پلاوی نن له پاکستاني چارواکو سره د لیدلو لپاره اسلام آباد ته تللی دی. په داسې حالاتو کې چې په کابل کې حملې زیاتې شوې ورسره د پاکستان او افغانستان او دارنګه د واشنگټن او اسلام آباد اړیکې ورله مخه خرابې دي، نو د دې اوسني سفر ارزښت څه کېدای شي؟ دا پښتنه عبدالحی کاکړ په اسلام آباد کې میشت د پاکستان د پوسټ پخانی چارواکي بریګیډیر سید نذیر سره په یوې مرکه کې کړې ده، راسه چې ورته غوښ شو.
تر څو پورې چې د دې تګ را تګ تعلق دی، نو تاسو ته پته ده چې دا وړاندې پنځه شپږ میاشتې تېرې شوې کومې کې چې د ټرمپ نوې پالیسي راغلې وه، نو د افغانستان طرفه هم په پاکستان باندې فشار ډېر زیات و، د امریکې د طرفه خو هم و. خو د دې نه علاوه په افغانستان کې چې کوم زور جنگ واخیسته په دې یخنو کې، نو او بیا په خصوصا په کابل چې د هغوی سنټر آف ګریویټي دا یو قسم له مرکز دی، هغه محفوظ پاتې نه شو او په هغې کې یو داسې فشار راوچت شو چې د افغانستان خلک هم په دې باندې فکرمند شو چې آیا که دا جنگ اوږدېږي او داسې جنگ کې تودوالی راځي. نو په دغه لړ کې د دې نه وړاندې د افغان طالبانو وخت هم راغلی و چې د هغې خو دوی سو اطلاع یا سو منل نه دي کړي، لیکن راغلی و او دلته د افغان مشرانو سره هغوی ملاو کړی و. د هغې نه علاوه ترکی کې حزب اسلامي غړو سره ملاو شوي هم و.
بریګیډیر صاحب، یو بله خبره دا چې ځکه چې افغانستان له خوا خبر ورکړل کې اقدام کېږي که نه کېږي، خو افغانستان کې چې هر حمله کېږي تور په شکل نه شکل کې پر پاکستان باندې لګېږي. پاکستان په اوس حالاتو کې چې امریکا هم ورباندې فشار دی، افغان حکومت هم ورباندې تور لګوي، خپله پاکستان ته داسې ځینې بنیادي یا داسې ټوس اقدامات څه کول پکار دي چې کم از کم د امریکا یا د کابل لشته لږه تسلي وسي؟
یو خو د معلوماتو تبادله ده، دغه ډیره ضروري ده چې دواړه ملکونه یو بل ته پیشکی اطلاع ورکوي. دویمه خبره دا ده چې د بلیم گیم نه راوځي، یو بل باندې تورونه نه لګي چې یو بل باندې اعتماد پیدا شي. دریمه خبره دا ده چې چا چې کوم اثر دی په طالبانو باندې، هغه د پاکستان دی، هغه د روس دی، د چین دی، د ایران دی، هغوی خپل اثر واچي په طالبانو باندې او د خبرو اترو لارې تیار کړي. څلورم خبره دا ده چې تګ را تګ چې کوم دی، هغه عماني تر شي د پاکستان افغانستان ترمنځ، او چې کومه کشاله کېږي د هغې باندې جوائنټ انویسټیګیشن کوي، او په بارډر باندې که کوم عملیات کېږي هغه هم جوائنټ اپریشن شروع کړي.
تاسو د دفاعي چارو په ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر مرکه اورېدله چې زموږ همکار عبدالحی کاکړ ورسره کړې وه.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویلي چې د یو انتظامی امر له لارې په کیوبا کې د ګوانتنامو بې زندان د خلاص ساتلو پریکړه کړې ده. نوموړي دا څرګندونې تېره شپه د کانګرس ګډې غونډې ته په خپله کلنۍ وینا کې وکړې. ټرمپ د وینا پر مهال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د نوې پالیسۍ په اړه وویل چې خپل پلانونه به دښمنانو ته په ډاګه نه کړي. نوموړي په خپله وینا کې په هیواد کې پر اقتصادي پرمختګ سربیره پر یو شمېر نورو داخلي او خارجي موضوعاتو خبری وکړی. تفصیل د احمد شاه اعظمی پر رپورٹ کې اورو.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د سه شنبه په ورځ ناوخته د کانګرس ګډې غونډې ته په خپل کلنۍ وینا کې وویل چې په تیر وختونو کې یو شمېر خطرناک ترهګر له امریکایي زندانونو خوشی شوي، خو هغوی بیرته د جګړې ډګر ته تللي او له امریکایي ځواکونو سره جنګېدلي دي، چې له همدې کبله هغه د یو انتظامی امر له لارې په کیوبا کې د ګوانتانامو بې زندان د پرانیستې ساتلو پریکړه کړې ده.
When captured overseas, they should be treated like the terrorists.
کله چې ترهګر له امریکا بهر ونیول سي، نو له هغوی سره دی د ترهګر چلن وکړل سي. موږ په خوا په احمقانه توګه په سلګونه داسې خطرناک ترهګر خوشی کړی دی چې د جنگ په ډګر کې بیا ورسره مخامخ شوی یو. په هغوی کې د داعش مشر ابوبکر البغدادي هم شامل دی چې موږ ونیوي ومساتي او خوشی مکړي. ګوانتانامو زندان د امریکا پخوانی ولسمشر جارج ډبلیو بوش د 2001 کال د سپتمبر د 11مې له ترهګرو بریدونو وروسته پرانیستی و، تر څو هلته مشکوک ترهګر وساتل سي او پښتنې ګربېژنې ورڅخه وسي. که څه هم په 2009 کال کې د امریکا بل ولسمشر باراک اوباما د دې زندان د تړلو پریکړه وکړه، خو د کانګرس د مخالفت له کبله دا زندان پرانیستی پاتې سو.
یو وخت په دې زندان کې 480 بندیان ساتل شوی ول، خو دا مهال یوازې 140 بندیان پکې موجود دي. ترامپ خپل وینا کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش ذکر هم وکړ او ویل چې د دې ډلې پر ضد به تر هغه وخت جنگیږي تر څو یې مات نه وي ورکړي.
Last year I also pledged that we would work with our allies to
ما تیر کال دا ژمنه هم کړې و چې د خپلو اتحادیانو په ملتیا به داعش د مځکې له سره ورکوم. یو کال وروسته زه تاسو ته د دې خبر په درکولو ویاړم چې د داعش ضد ائتلاف په شام، عراق او نورو ځایونو کې د هغې سیمې شاوخوا 30% له داعش څخه نیولې ده، کومه چې په دې وروستیو کې د یادې وژونکې ډلې تر ولکې لاندې وه.
And in other locations as well.
کڅم ولسمشر ترامپ خپل وینا کې د پاکستان ذکر ونه کړ، خو د افغانستان په اړه لاندې خبري وکړي.
Our warriors in Afghanistan have new rules of engagement.
په افغانستان کې بزمر جنگیالي د فعالیتونو لپاره نوې تګلارې ولري. زموږ پوز به هلته لخپل اتلو افغان ملګرو سره یو ځای نور په مصنوعي محل ویشنو لپاره ونه غورځول سي او نور موږ خپل دشمنانو ته خپل پلانونه نه پداګي
کوو.
ولسمشر ترامپ د ایران په اړه وویل امریکا د ایران له ازادي غوښتونکو ول سره ولاړه ده. هغه د ایران او د نړۍ د شپږ طاقتونو ترمنځ سوي اټومي لوزنامې ته له سره د کتل غوښتنه هم وکړه. د شمالي کوریا په اړه ترامپ وویل چې د نړۍ پر مخ چې څوک پر خپل ولس تر ټولو زیات ظلمونه کوي هغه د شمالي کوریا رژیم دی. کڅم ولسمشر ترامپ د مهمو بهرنیو موضوعاتو په اړه څرګندونې وکړې، خو د هغه د وینا زیاته برخه په تیر یو کال کې د امریکا د اقتصادي بریالیتوبونو او داخلي چارو شاوخوا راڅرخېده.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د سې شنبې په ورځ نه وخته د کانګرس ګډې غونډې ته په خپله کلنۍ وینا کې د افغانستان په اړه ویل چې په هیواد کې بعد د جنگ لپاره نوې تګلاره ولري. کارپوهان وایي ولسمشر ترامپ په خپله دغه مهمه وینا کې ځکه په جنگ ټینګار کوي چې له پیله یې د امریکا د پخوانیو حکومتونو پر خلاف د طالبانو ضد د کلکو اقداماتو غوښتنه کوله. په پاکستان او افغانستان کې کارپوهان وایي چې د امریکا ولسمشر د جنگ په پالیسي یقین لري او په راتلونکو ورځو کې به د تشدد پیښې نورې زیاتې دي. تفصیل د ګل ایاس نورو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ بیگانه وخت د کانګرس غړي غونډې ته په خپل کلنۍ وینا کې د پاکستان ذکر ونه کړ، خو د افغانستان په اړه یې لنډې خبرې وکړې. نو موړی ویل
په
افغانستان کې بزمر جنگیالي د فعالیتونو لپاره نوې تګلارې ولري. زموږ پوز به هلته لخپل اتلو افغان ملګرو سره یو ځای نور په مصنوعي محل ویشنو لپاره ونه غورځول سي او نور موږ خپل دشمنانو ته خپل پلانونه نه پداګي کوو.
د ترامپ وینا چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد به تر هغه وخت جنگیږي چې مات یې نه ورکړي. په کابل کې د سیمیز چارو پوه کبیر رنجبر وایي چې ترامپ پالیسي جدیده او په سیمیز هیوادونو به فشار نور هم زیاتوي. کبیر رنجبر په دې لړ کې زیاته کړه،
دغه اوس دغه حالت در خزانه دی چې اوس دغه امکان نه وي چې په آینده کې هم دغه پیښې نورې هم ډېرې شي. هغه دغه د ترامپ دغه نوې خبرې هم چې جنگ میدان کې به دغه حالت ته تغییر ورکړي او په طالبانو به ډېر فشار راوړي دا سمه خبر ده. مګر زه فکر کوم چې دا پایله نه لري. غالبي چې دغه په عمل کې پاکستان باندې فشارونه ډېر کړي او دغه موضوع
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر کال د اگست په میاشت کې د افغانستان او جنوبی ایشیا په اړه خپل پالیسی اعلان کړی و چې تر مخه یې هغه هیواد ته د نورو عسکرو لیږلو خبره هم شامله وه. په پیښور کې د سیمیزو چارپوه ریمولا یوسفزی وایي چې د ولسمشر ترامپ پالیسی د جنگ ده چې دا نور توند کړي. دوی ویل چې په افغانستان کې د امریکا هوایي بمباري هم زیاته شوې ده او پر پاکستان هم فشار زیات شوی دی چې د طالبانو خلاف کاروایی وکړي. نوموړي زیاته کړه،
ډېرې حمله کې ما بشد منم دغه اوس مونګورو چې جن نورم توڅو نور زیات طالبان نه لاوه نور داعشم خپل بدون زیات کړی، ځکه چې طالبان او داعش ته هم په دغه تیز جنگ کې نقصان خو شوی دی. نو یې موږ خپل بدلا خلې نه داسې معلومیږي چې په جمی کې دا حالات دي چې جنگ خو ګرم دی، نو دا خو به په وړي کې زیات جنگ کې دي چې په دې کې به اضافه کیږي، مجبور به کیږي.
رحیم الله یوسفزی ویل چې په اوسنی حالاتو کې د امن لپاره حالې ځلې ته تخکاری او داسې هیلې هم نشته چې په راتلونکو ورځو کې به دې لورته مهم ګامونه پورته کړل شي.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ډان رسپانه کې موید یوسف لیکي د پاکستان او امریکا ترمنځ د باور کموالی او د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ دا تعلقات لا نور خرابولی شي. داود خټک د دې مقالې ځینې نورې برخې تاسو ته وړاندې کوي.
لیکوال مید یوسف په ډان اخبار کې لیکي، د پاکستان او امریکا په تعلقاتو کې رامنځته شوی بے باوري تر بل هر وخت زیاته ده. په 2011 کې چې کله د دواړو هیوادونو په تعلقاتو کې ورته کړکیچ پیدا شو، نو د دواړو خواو ترمنځ یو شمیر لارې چارې آزادې وي چې تر مخه یې بے باوري د لمنځه د وړلو هڅې جاری وي. خو د مید یوسف په وینا نن داسې کومې هڅې نه تر سترګو کیږي. لیکوال لیکي په پاکستان کې د امریکا په اړه دا بے باوري په درې ممکناتو بنیاد لري. یو دا چې په افغانستان کې د امریکا پوځي ستراتیژي کامیابیدونکې نه ده، نو بیا ولې پاکستان د طالبانو یا حقانی ډلې پر ضد کاروایی وکړي؟ دوهمه دا چې که د امریکا پوځي ستراتیژي کامیاب هم شي، نو په افغانستان کې د امن راتلو په صورت کې د پاکستان گاونډي هیواد هند د کابل سره د خو اړیکو په برخه کې زیاته ونډه مومي چې پاکستان یې په خپله ګټه نه بولي. او دریم دا چې امریکا په افغانستان کې پوځونه ساتل غواړي چې په ایران، چین او روس نظر ولري، خو پاکستان فکر کوي چې ولې د امریکا د دغه پالیسۍ برخه جوړ شي. مود یوسف که څه هم د پاکستان یو شمیر اندېښنې ډېرې په ځای نه بولي چې له امله یې دغه هیواد له امریکا لري کیږي، خو بیا وایي د امریکا یو شمیر بیانونه هم د دې اندېښنو سبب ګرځېدلي دي. په پای کې مود یوسف لیکي که د دواړو هیوادونو ترمنځ باوري منځګړی خپل رول ونه لوبوي، نو دا به ممکنه نه وي چې بے باوري له منځه ولاړه شي. او بله دا چې بې ځایه اندېښنې کولی شي چې دا تعلقات چې جوړېدل یې امکان لري مات کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د مسعود ژغورنې غورڅنګ تر انتظام لاندې د احتجاجي لاریون ګډونوال په اسلام آباد کې د سبانې درنې لپاره تیاریانې کوي. دی دا احتجاجي لاریون د جنوري په شپږشتمه پیل کړی او بیګا اسلام آباد ته رسیدلی دی. هلته نن په ډیره اسماعیل خان کې ګڼ مسجد مشران او ځوانان راغونډیږي او نقیب مسعود د وژنې خلاف په سبب اسلام آباد کې احتجاج کوي. د وزیرستان نقیب مسعود د جنوري په 14 په کراچۍ کې د پولیسو مشر راو انوار په مشرۍ په یو مبینه پولیس مقابله کې وشل شوی و. راو انوار د دې پېښې وروسته تور پورې کړی و چې نقیب مسعود د تحریک طالبان پاکستان غړی دی، خو سندھ حکومت پر لیٹینسی کمیٹی آغا بیگنا گر سبل دے. تفصیل پدی رپورٹ کیا ورو
د دغیل یاریون په باریک شه یو قبایلی مشر بادشاہ خان مسعود ویایی
د ټانک نه د میش د مسعود مشبرون ها او کشرون ها دارو راونیجی او پډی خان شو میج انتظار ورته کوي. په اتفاق په ویت زوی بندو په چشمه په میاوالی اسلام آباد میج نشلا زون رسایي د میج د احتجاج دا در نه درا او انور د گرفتاری سره ختم کیږي نه. قاتل تا چې سوپر اسازو نوی ملاو شه یی درو میج د اسلام آباد نه واپسی نشتا دای په داشه نه د سیاسي پالټې په داشه نه څه کردار شته نه سیاسی پالٹے داغا کاروان دا داد نہ کی بولا شاہد کاروان دے دا چمنا ہا دے مشرا رابطی دی دے بجاور نہ رابطی دی آ خال خان زونر رسائی اسلام آباد شہ نہ مشورو ڈینا تا وزی مش پور امن احتجاج کے خدا یہ غیر ز پارا چھ سپرا قتلون تا سازو ملاو شو یہ نی
پداغا بار ایک شہ دعا نور کا بالیون خالے ارادے پ دارنگ سرگنداوی
ز نور خان مسجد دے نقیب پ سلسلہ شدا پروگرام شری دی پ ایک تاریخ بندو کجوند و پ اسلام آباد شو درنا ور کوی
امون د ملک جهانگیر د قوم نه مسجد یا د جنوبی وزیرستان یا میج مسجد ټول په یکم تاریخی اسلام آباد ته مارچ کی ورته درناویر کوي. د نقیب په والاک چې د نقیب یو ایف آئی آر کټ شوی دی مجرم جواد مجرم دی مجرم نیو کېدل نشي. نن 15 شلمه ورځ دونی مکنر میج دا قوم فیصله کړی دو چې دره پر میج واپسی نشته دی چې د میج مجرم گرفتار نشي.
یا د دیوی چې په دغیل یارون شه د مسعود قبالیانو نه علاوه احمد زای وزیر او شرانی بیٹانی قبائلیون پغٹ شمرک سے برخا آخلی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
د تیر خالی پاورز د خیبر پختونخوا په کوارټ کې د میډیکل کالج یو استکون کې په داس وشل شو. اسمارانی په شوبل حالت کې ویلو چې د مجاهد افریدی په نوم یو تن په دسی کړي. د نوموړي پلار د دې پیښه په اړه له مشال ریډیو سره خبرې کړي ویلي یې دي چې له اعلی عدالتونو مرکزي او صوبایي حکومتونو د پوځ له مشر نه انصاف غواړي. دا چې د پاکستان حکومت د دې لپاره څه وکړل د منور شاه په رپورټ کې تفصیل اورو.
د پاکستان سپریم کورٹ په کوهاټ کې د میډیکل کالج د یو ایس د کونکو د وجنې از خود نوټس اخیستی او د خیبر پختونخوا پولیسو ته یې د دې معاملې رپورټ وړاندې کولو لپاره سلی ریش ګنټې وخت ورکړی دی. اسما رانی چې د طب یا میډیکل کالج د دریم کال زده کوونکې وه د خپل مرګ نه وړاندې یې په ویډیووي بیان کې د تیر خالي په ورځ وویل چې مجاهد افریدی نومې یو تن پرې ډزې کړي دي.
د نوموړی پلار غلام دستگیر په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې ملزم مجاهد افریدی له دې وړاندې هم له اسما سره د ټلیفوني خبرو هڅه کړې وه.
نمبر پیدا کړی و بس دا تلفون یې ورته کړی ده. داسې چې مونږ خبر شو سیم مو بالکل ختم کړو. ښځې مې یاره دا خو سیم په لکه میلاو شو تل راکړې چې خبر تل نن خو دې کړی دی بل او بیا دغه تلیفون ونه کړې او نه زه رشته غواړم. ولې رشته غواړې؟ نه نه زه به اخوا کړم زه به تاسو بمونه تر وترې. یار باوجي چې دا مرا سره بیا تلیفون چې چا وغه وکړه چې زه دا کپاس زه بیا وسم چې جینې چلای بیا څه کېدای شي بیا خو به وکړې وه کنه.
غلام دستگیر وای چې د خپل لور د وجنې خلاف یې د مجاهد افریدی او د هغه د ورور صادق الله افریدی پر ضد پولیس سره ریپورت درج کړی دی. نوموړی وای دی د وفاقي او صوبایي حکومتونو د هیواد اعلی عدالتونو او د پوز له مشر نه د انصاف غوښتنه کوي. بلخوا په کوهاټ ضلع کې د تحریک انصاف مشر آفتاب عالم چې په دې پیښه کې د تورنو کسانو تر دی له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
کوم چې کسان دي دا د ما ورونه دي بالکل الزام لګېدلی دا آیا دې الزام کې څومره صداقت ته اوسي باندې یا مخپله مې رسېدلي کوم کس چې و هغه بهر و بهر نه تللی ده سعودي ته د دوبۍ نه سعودي ته تللی ده خو د پولیس وینا دا ده چې هغه راغلی ده دلته کې دا کار کړی ده او بیا تللی ده. دې خبرې کې څومره صداقت ته دا خو بعد کې پته لګي پولیس انویسټیګیشن وشي عدالتي کارویانې وشي.
د تحریک انصاف ځایي مشران وایي د ګوند مشر عمران خان ورته هدایت ورکړي چې په دې پیښه کې به د پولیس او تحقیقاتي ډلو سره هر ډول همکاري کوي او د سیاسي فشار اچولو نه به ډډه کوي. که څه هم سپریم کورټ د اسما رانی د کیس په اړه په خپل ریپورت غوښته دی خو د تیر کال په فروری کې هم په کوهاټ کې د حنا شاهنواز په نوم یو اعلی تعلیم یافته جینۍ د رښتې نه قبلولو په سر وجل شوې وه چې تر اوسه په کې مرکزی ملزم لا هم نه دی نیول شوی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو. نن د پاکستان په ګډون افغانستان او هند کې سلسله راغلی چې د وروستیو ریپورټونو له مخې د بلوچستان په لسبیلا سیمه کې د یو کور پریوتو په پیښه کې یو ماشوم وژل شوی خو د نور ځاني او مالي زیان ریپورټونه لا نه دي راغلي. پاکستانی چارواکي وایي چې په پاکستان کې د زلزلې شدت 4.9 و. تفصیل د ګل ایاس نورو.
د پاکستان بیلابیلو سیمو په شمول خیبر پختونخوا کې د چهارشنبه په ورځ د زلزلې جټکې محسوس شوې دي. د پاکستان رسنیو در مخه په لاهور، اسلام آباد، پېښور، کوټه، خیبر ایجنسۍ او باجوړ ایجنسۍ کې د زلزلې جټکې محسوس کړل شوې دي. په ریکټر سکیل د زلزلې شدت 4.9 و. په پېښور کې د زلزلې له وجې په سکولونو او نورو ځایونو کې خلکو له خپلو کورونو راوتي وو خو د زیانونو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. د پېښور یو مقامي سکول مشر قاري حبیب شهزاد مشال رادیو سره د سترګو لیدلې حال سداسې شریک کړو.
بار بجے تھی وہ بے خبر کے زلزلہ اور منہ کو پخبر اسکول کی میں نے وقت کی طور خل کو کم دینو کم بازاروں کی نہ ہوں دکانوں نے باہر رہو تو لوڑوں کا اور زمین خل کی کم اسکول میں شمان ہوں مدن استادان میں شمان ظاہر خبر ہے زلزلہ بے انتہائی تیز ہوا نو اسکول کے شور اور دراش میں دیانوں کے کم کلاو کے اسکول میں شمان تو کلاو میدان تر ہوا تھا اور بس ظاہری طرح سے نقصان تو کہنے سے اللہ پاک کرے.
د پېښور په لنډي ارباب کې د زلزلې له وجې دوه ماشومان ژوبل شوي هم دي. بلخوا د بلوچستان په لسبیلا ضلع کې د زلزلې له وجې یو کور راپریوتې دی او یوه ماشومه پکې مړه شوې ده. په نو کونډي کې هم د سکول د یو دیوال راپریوتې دی او د ځینې ماشومانو پکې د ژوبل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د رویټرز خبري ایجنس د زلزلې مرکز د هندوکش غرض سیمه ښودلې ده. په پېښور پوهنتون کې د جیالوجي څانګې ځمکپوه پروفیسر ګور رحمان مشال لړی ته ویل چې د خیبر پښتونخوا زیاتره سیمې فالټ لاین یعنی ځمکې لاندې کمزورې پټې لري ځکه په دغه سیمو کې زلزلې راځي.
سو خیبر پختونخوا ته وګوري نو ټول غنه غنه وي او دا غنه کې دي دا جوړیږي چې دا فالټ لاین یا یو کمزور ہے دسې اغوی زون وي د ځمکه کې غرونو کې هغه د وجه نه دا غنه چې دي دا حرکت کوي هر وخت او دې حرکت د وجه نه موږ سره بیا زلزلې راځي. او تاسو که وګوري خیبر پختونخوا دی خان نه لاندې نه تاسو شروع والی دی خان دی بیا بنو دی کوهاټ دی دا تاسو دا غته راهي په خبر نور ته بیر نو خار دا ټول راکې چې تاسو کې پیو لګوري دا ټول چې دي غونه غونه دي او غونه چې چرته وي التا فالټ لاین سي او فالټ لاین چې چرته وي التا زلزلې دي.
په خیبر پختونخوا کې له قدرتي افادونو سره د مبارزې صوبایي داري خبرداري هم ورکړي چې د زلزلې روستو ټکانونه هم راتللی شي او په چترال ضلع کې د ځمکې خوایدو خطر هم موجود دی. د پاکستان په ګډون د افغانستان او هند په زیاتره برخو کې هم د زلزلې جټکي محسوس شوې دي.
دا گل ایاس رپورٹ مو اور دا اور دن کو پپے خبر کے دماسی گر سلورنی میں بجے کی دن کی دی دا منور شان بلند خبر نو ورو
د افغانستان د استخباراتي ادارې ان ډي اس مشر معصوم ستانکزي او د کورونو چارو وزیر ویس برمک نن اسلام آباد ته رسیدلي. ولته به په افغانستان کې د ورستیو خونړي بریدونو وروسته د پاکستانی چارواکو سره په امنیتي چارو کې د همکارۍ په اړه خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل وای دوی د تیر کال په نومبر میاشت کې د افغان طالبانو او حقانی ډلې ویش مشکوک غړي افغانستان ته سپارلې دي. نوموړي دا خبره بیګا په خپل رسمي ټویټر باندې لیکلې ده. په افغانستان او پاکستان کې د سخت زلزلې وروسته د مرګ ژوبلې ریپورټونه راغلي دي. پاکستانی رسنۍ وایي د زلزلې په پاکستان کې یو جنې وجلې او 15 تنه نورې ژوبل کړي. دا راز په افغانستان کې هم د دریو تنو د ژوبل کېدو خبرونه دي. د دې زلزلې شدت 6.2 درجه وو. د مسعود ساتنې تحریک لاریون بیگا اسلام آباد ته رسیدلی. د احتجاج د جنوري په 16 لډیر اسماعیل خان شروع شوی وو. د لاریون مشران وایي د دوی په سیمه کې ښخ شوي بمونه دې پاک کړل شي، ورکو وجل شو او په زندانونو کې پرتو خلکو ته دې انصاف ورکړل شي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ امر کړی دی چې د ګوانتانامو بے زندان دې خلاص وساتل شي. نوموړي دا اعلان نن د کانګرس ګډې کلنې غونډې ته په وینا کې وکړ. نوموړي ویل ما انتظامی امر لاسلیک کړی چې په کیوبا کې دی د امریکا ډیر محفوظ پوځي جیل ګوانتانامو بے خلاص وساتل شي. د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل ویلي دوی په دې ډېر خفه دي چې ایران هغه کس د قتل په تور په دار کړي کوم چې هغه په 15 کلنۍ کې کړی و. دا خبره د یاد تنظیم لخوا د سه شنبه په ورځ په یو بیان کې شوې ده. او یوکرین وایي دغه هیواد په ختیځه برخه کې د نښتو پر مهال یو پوځي وجل شوی او دوه ژوبل شوي. د یوکرین دفاع وزارت نن ویل روس پلو بلتون پالو په 13 غنټو کې درې واره د ډزبندۍ خلاف ورزي کړې ده.
لن خبرینم د منور شانه وری د لوریدونکو سپدر ته زمو همکار عبدالحی کاکړ د مشال ترنا لاندې بحث په ژوندې بڑا وړاندې کوي. نو مایک سپارم اغه ته
د مشال ترنا لاندې.
د مشال ترنا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه مني. د افغانستان یو پلاوی د چارشمې په ورځ یعنی نن د پاکستانی چارواکو سره د لیدو لپاره اسلام آباد ته رسیدلی دی. په پلاوی کې د افغانستان کورنی چارو وزیر ویس برمک او د ملي امنیت مشر معصوم ستانکزی شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کابل کې بریدونه زیات شوي. د پاکستان او افغانستان اړیکې او دارنګه د واشنگټن او اسلام آباد تعلقات وار له مخه خراب دي. کابل او واشنگټن په پاکستان تور پورې کوي چې پر خپله خاوره یې هغو وسلوالو ته پټنځای نور کړي چې په افغانستان کې حمله کوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي. د افغان چارواکو تازه سفر څه ارزښت لري او دا به دوه اړخیز اړیکو سمولو پر لور لومړی ګام ثابتېدای سي او د سولې پروسه کم ځای ته رسېدای سي. دا او نورې پوښتنې د مشال تر رڼا لاندې بحث کې څېړو. د افغانستان د سولې عالي شورا غړی حبیب الله فوزي او د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر میلمانه دي. تاسو دواړو قدرمنو میلمنو ته هرکلی وایم. ډیر مننه فوزی صاحب. اول که ایاز وزیر صاحب ستاسو اجازه وي زه حبیب فوزی صاحب ته ورسم.
جی پلیز ور.
فوزی صاحب که تاسو ان فوزی صاحب کول په سر کې دا وایم چې د افغان چارواکو دغه سفر چې ځکه چې افغانستان کې اکثره به دا و چې کوشش به کېدلی چې پاکستان سره خبرې اترې ونه سي وځنډېدلې، تاسو ته دا اوسنی سفر څومره ارزښتناک ښکاري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. له ټولو نه مخکې جناب عز وزیر صاحب ته او همدارنګ نورو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم، د تاسې په شمول
مننه.
او تاسو ته ګوره، معلومه ده چې افغانستان کې ډېر خونړي بریدونه وشول په دې لنډو وختو کې. ډېر ملکي تلفات یې رامنځته کړل، په سلګونو بې ګناه انسانان پکې له منځه ولاړل، قرباني شول، ډېر کورونه د ویر په ټغر کېناستل. دا د دولت مسؤلیت ده چې د خلکو امنیت وساتي، او د داسې پیښو لکه دا اوس چې رامنځته شوې د داسې پیښو په هکله باید دوی ولس ته ځواب ولري. او پراتون کې کې د داسې ځانمرګي بریدونو او داسې خراب کارانه کارونو مخه باید ونیسي، او یا لږ تر لږه هغه دښمن ورته په ګوته کې د چا په واسطه چې دغه کار یا په مستقیم یا په غیر مستقیم ډول شوی ده. نو فکر کوم دغه پلاوی هم په همدې خاطر تللی ده چې د پاکستان له حکومت سره په دې هکله خبرې وکړي، او امکان لري له دوی سره څه شواهد یا څه داسې اسناد موجود دي چې له پاکستان سره ورباندې خبرې وکړي تر څو وکولای شي د مشترکو خبرو اترو له لارې د دغسې ناوړو کړنو مخه ونیسي.
سمه ده فوزي صاحب، په ډېره مننه. زه به تاسو ته بیا هم راځم. ایاز وزیر صاحب، تاسو فوزي صاحب واورید، او دې کې یوه مهمه خبره دا راغله چې کېدای شي دغه پلاوی چې افغان پلاوی دی دا پاکستان ته دې ته تللی وي، چې ځکه په دې تیرو کې حملې ډېرې زیاتې شوې او ځینې اسناد او شواهد ورسره وي. نو ستاسو په فکر باندې دا خبره به یوازې تر شواهدو او اسنادو پورې ودري که نه ځینې خبرې به داسې ممکنه ده اوسې چې نه دغه پروسه د خبرو اترو د دواړو ملکونو ترمنځ بیا پایلول غواړي؟
ګورئ چې څو پورې تعلق د افغانستان د نن د اوس په دې هفته کې چې دا درې واقعات وشول ډېر افسوسناک دي، ډېر بد شوي دي. خو دا حیات چې اوس راځي نو ظاهره خبره ده د هر سړي سوچ همدغه دی چې کنې دوی سره به شاید په شواهد وي څه خاص خبره به راخستی وي د اشرف غني صاحب د طرف نه او د پاکستان د چارواکو سره به هغه شریکوي. نو ظاهره خبره چې داسې ډیلیګیشن راځي لوړ مرتبه ډیلیګیشن، هغه تش په یو آیټم باندې فوکس کولم شاید چې نه وي. د دې امکان بالکل شته چې راتلونکي ورځو کې د امن پراسا هغه هم پر مخ سره روانه شي یا په هغه کې څه داسې کوششونه وشي. که مو یاد وي اوس دا څو ورځې وخت کې طالبانو یو 15 کسان شاید چې دلته راغلي وو، اگر چې نورو خلکو داغه انکار وکړي چې موږ ورسره رابطه نشته یا زموږ په دې کې لاس نه دی، خو ډېر خلک ګمان دا کوي چې د امریکې په دې مخ کې ورځو کې اسسټنټ سیکرټري آف سټیټ چې راغلی وو زمانه نومیر شو، شاید چې هغوی داسې انډیکیشن کړی وي چې که پاکستان یو وار کوشش وکړي چې طالبان د افغان حکومت سره کښېني خبرې وکړي. دا هم حتمی خبره نه ده، خو د خلکو شک ته زه بیان کوم چې یو سوچ دغه هم دی چې چونکه هغوی ویلي وو نو پاکستان کوشش وکړ راغلل، او اوس به د افغان حیات ته دا د عراق ہے حالانکہ هغه الته ډیر خلک په حمله کې او ژل شول ډیر امکان دا دی چې دا غسل سلاوی دا بل نه وي، او د دواړو یو ځای کې دوه امکان
یو ځای کې دوه امکان سره. از وزیر صاحب مننه ډیره. تاسو ذکر وکړئ مو سره فوزي صاحب دی. فوزي صاحب خود اصول علي شورا غړی دی او مهم غړی دی هغه په جنیان کې دی. فوزي صاحب موږ اکثره دلته به د مشال ریډیو کې تاسو اول ځل دی، تاسو مننه چې راغلی یاست یعنی په دې بحث کې. په دې کې یو خبره زموږ دا کارپوهان څېړونکي یا دا خبره کوي چې پاکستان سل په سله پر طالبانو باندې نفوذ لري، که وغواړي نو طالبان خبرو ته راضي کولای شي. ستاسو خپله چې کومې خبرې اترې یا ستاسو چې کومه دا شورا چې څه کوي تاسو ویلای شئ سم، ځکه ستاسو په دې کې جریان کې ډېر زیات. ایا رښتیا هم سل په سله پاکستان طالبان دې ته راضي کولای شي چې خبرې اترې وکړي؟
که ستاسو یاد چې موږ مخکې طالبانو له دې خبرې انکار وکړو چې موږ د پاکستانیانو تر اثر لاندې یو، موږ خپلواک یو او خپلې فیصلې په خپل باندې کوو، نو په دې اساس ویلای شو چې طالبان په خپله هم خپل موقف لري، دې کې شک نشته. خو له دې نه هم سره انکار نشي کولای چې د پاکستان له هغوی سره اړیکې لري دوستانه، او دوی خبرې ته غوږ ږدي، نو بیا سره خو د دوی نشو بل راش پاکستان
دی. فوزي صاحب زه بخښنه غواړم ستاسو خبره درګډوم، یعنی په دې کې ستاسو که په فیصدی باندې حساب کوي څو فیصد به پاکستان نفوذي، څو فیصد به طالبان خپل خود مختار، ستاسو تجزیه څه وایي، ستاسو څېړنه څه وایي؟
زه وایم چې موږ څونه اوسنی معلومات یې غدا دي چې د پاکستان له حکومت نه بغیر طالبان په خپل د خپل موقف باندې اصرار کوي چې موږ په خپل موقف باندې فیصله کوو او موږ خپل خود مختار خلک یو. ماته ویل چې سړي په لحاظ خبره ځکه نشم کولای چې دا مشکل کار ده چې زه وکم. خو د پاکستان اثر خامخا ور باندې شته، د پاکستان هلته اوسي، هلته فامیلونه دي او هلته اکمالات کېږي، هلته کېږي. نو دا خبره سړی نه شي ردولی چې پاکستان ور باندې اثر نه لري.
سمد خو فوزي صاحب پوښتنه کوم، بیا تاسو ته بیا راځم، بیا باید وزیر صاحب ته ورځم. خو دی کې که تاسو موږ دا خبره کوو چې ممکنه د طالبانو سره خبرې اترې یا د سولې دغه چې کوم پروسه ده دا پر مخ لاړه سي، د پاکستان رول پکې راسي. خو د امریکا ولسمشر ټرمپ ویلي وو چې نور له طالبان سره دغه خبره پر دې ځای پرېږده، ځکه چې دغه بریدونه ډېر درانه بریدونه وسو. تاسو د سولې عالي شورا، ستاسو په فکر باندې دا هر څه پای ته ورسېدل کم از کم د طالبان د امریکا له لوري ځه کنه دغه عمل به بیا هم جریان لري؟ فوزي صاحب فوزي صاحب تاسو ته غږ درځي؟
بلې ما ته راځي.
زما سوال تاسو واورېدی که زه بیا تکرار کړم؟
ما نه دي وکړو کله وزیر
نه له تاسو وکړي فوزي صاحب، ځکه چې تاسو هلته د سولې عالي شورا استعمال چې امریکا ختم کړي، بیا به زه ایز فوزي صاحب ته ستاسو له دې پوښتنې وروسته ځم.
تا ویل چې امریکایانو ټرمپ اعلان کړی دی چې دوی طالبانو سره خبرې نه کوي، یو جنگ کوي. تاسو پوښتنه څه وکړه؟
زما پوښتنه دا وه چې تاسو د سولې عالي شورا یاست، د دې خبرې وروسته آیا له طالبان سره نوره دا خبره وشکېده، یعنی پر مخ باندې نه ځي که نه دا جریان به عمل دا به جاری وي؟
دا خو امریکایان خپل پالیسي لري، خپل سیاست لري، هغه پوهېږي، خپل موقف یې پوهېږي. د امریکا خو سیاست څو مخه لري، هغه سړی نه شي ویلی چې د پاکستان وایي د امریکا همدغه پالیسي ده. شاید ظاهره خبره دغه یې نورې خبرې هم ولري. په هر صورت هغه پوهېږي خپل موقف یې د موږ د افغانستان د حکومت او د سولې د عالي شورا موقف دا ده چې سوله موږ ترجیح ورته ورکوو. سوله د خدای تعالی امر ده، الله تعالی سولې ته خیر ویلي دي، والصلح خیر. له دې امله د موږ افغانستان ملت سولې ته ضرورت لري، او په دې عقیده یو چې جنگ هر څومره وشي بیا به هم په اخیر کې سوله کېږي. له دې امله موږ په دې عقیده یو چې کوشش کوو، هڅه کوو چې طالبانو ته له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو له لارې د سولې خبرې اترې پیل کړو، او غواړو چې له دې لارې په دې وطن کې سوله راشي. دا زموږ موقف ده، او موږ به د سولې په لاره کې چې څومره ممکن هڅې وي هغه به کوو.
مننه فوزي صاحب. زه به اوسه وزیر صاحب تاسو ته راسم، همدغه بیا به پوښتنه زه وروسته له فوزي صاحب زخم کوم. خو ایز وزیر صاحب پوښتنه دا ده که بل فارس په پاکستان کې تاسو د پاکستان فیصله کن، یعنی کوم خلک د پاکستان د بهرنی تګلارې فیصله کوي یا هغه وي چې واکداران وي، تاسو کښېنه وي پر میز باندې او وایي چې ایاز وزیر صاحب تاسو موږ ته دا ووایاست چې موږ په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره یوه دوه درې څلور کومې خبرې کولای شو که تاسو وړاندیز راته کوي، نو ستاسو وړاندیز به څه وي هغو ته؟
ګورئ، ما خو استاد محترم فوزي صاحب خبرې سمې وا نه اورېدې چې دوی څه ووایي، خو که آخرنۍ خبره د هغوی څنګه به وي چې دوی د سولې په لار د دې مسلې
همدغه خبرې، یعنی د ټولو خبرو خلاصه هم دا وه چې موږ همدغه خبرې.
دا خو ډېره زبردسته خبره ده. زه خو همیشه په هر ځای کې چې خبرې کوم همدغه خبره کوم چې کاش چې طالبان او افغان حکومت دا د خپلو هغو خلکو نه بیل سره کښېنستی چې په دوی باندې د چا انفلوئنس دی. دوی د دې معاملې حل راایستی شي. دوی ته نه زما مشوره ضرورت لري نه د بل چا. دوی سره د دې معاملې د حل کولو هر تجویز شته، هله لاره شته، خو حل کولی هم شي. خو دا چا خبره د غوا څرمنده نو ډېرو خلکو سره نیولې ده، څوک دې خوره کش کوي، څوک آخو کش کوي، نو ځکه نه سره سمېږي که نه وي. نو اصلي حل همدغه دی چې دا دواړه دې سره کښېني. د هېڅ چا مشوره، د هېڅ چا ضرورت نشته پکې. او چې دوی په څه باندې راضي شي نو په هغه باندې باید چې امریکا مرګرځي او کې پاکستان ہے وہ کی ایران ہے وہ کی ٹول ہے وادن و پاک پس امین وہ کی او طالبان و افغان حکومت خپل خبر سر اخلاصی کی خدا واک و اختیار با افغان حکومت ولری چې امریکا التا ناستا دا ډېر غټ سوال دی. طالبان شاید ولری زبا دا خپل خبره په دې ختمه کم چې دې باوجود چې په طالبانو باندې شاید د پاکستان اثر اوسم شته داسې خو نه دی لکه پخوانی خو اوسم څه ناڅه شته خو طالبان د دې زور لري د دې اعلان یې هم کړی دی او زما اوس په یقین هم دی چې هغه خپل فیصلې د پاکستان نه انډیپینډنټ کولی شي خو کاش چې د بل طرف هم داسې انډیپینډنټ څه سره کښېناستی دا زما خواهش دی د مسلې حل همدغه یو دی بلې نشته.
فوزی صاحب ایاز وزیر صاحب مطلب که خلاصه کو خبره دا ده چې افغان حکومت او طالبان که د بل نفوذ ووځي نو دا خبره حل کېدلی سي یا دا خبرې اترې کېدلی سي. آیا دغه دومره اسانه یا ساده کېدلی سي په دا طریقه باندې چې دواړه د بل خبرې نه ومني افغان حکومت او طالب او دا خبره کې که نه خبره ډېره پیچلې ده؟
ګورئ یو اصل باید موږ تاسې ومنو چې په ټول عالم اسلام کې داسې ملک نشته چې هغه دې له غربي هېوادونو سره اړیکې ونه لري او یا داسې چې اکثریت یې له امریکې او له نورو ملکونو سره ستراتیژیک تړونونه لري، امنیتي تړونونه لري. دا خو د ټول عالم اسلام همدا تړونونه او دغه اتفاقي لري. افغانستان هم یو د افغانستان هم د عالم اسلام یو بلنه ده. نو بناً دا اړیکې او دغه روابط او دغه مداخلې د خارجیانو یا دغه شرکت او ګډون خو دا خو د ټول ملکونو کې شته. پاتې شو خبره دا چې افغانستان یا مثلا طالبان به د بهر د بهرنیانو له اثر نه ووځي که به ونوځي دا بیل سوال ده.
دغه ستاسو په خیال باندې د دې به جواب څه وي که تاسو ته درکړي؟ ځکه تاسو
زه وایم که چېرته طالبان او د افغانستان حکومت په خپل منځ کې کینی او افغانان په خپل منځ کې اتحاد وکړي په دې کې شک نشته چې دواړه لوري به د بهرنیانو له همدغو مداخلو نه خلاص شي. ځکه هر څه په اتفاق کې یو چې ملت یو واري متفق شي هغه بیا هره فیصله کولی شي.
یعنی داسې ستاسو یعنی تاسو پاتې شوي یاست په دې ټولو پروسه کې. داسې یو موقع راغلی ده که هغه د حامد کرزي په وخت کې دا و چې افغان طالبانو یا افغان حکومت دواړو د پټ چینل له لارې ځخه دوی دوه په دوه باندې داسې خبرې اترې کړې وي چې هغه کې دریم قوت دریم ځواک په کې ښکېل نه و. داسې یو موقع راغلی ده کله؟
ګوره د دې ډېره هڅه وشوه تقریبا په انفرادي شکل باندې ډېر مذاکرات ترسره شو خو په رسمي بڼه باندې تر اوسه پورې دغسې مذاکرات چې هغه د بهرنیانو له ګډون پرته وي تر اوسه پورې نه دي ترسره شوي. له همدې امله موږ په خپله د سولې عالي شورا د افغانستان ملت له طالبانو ورونو نه هم همدا غواړو چې دوی دې د سیاست او د بین الافغاني مذاکراتو خواته دې راشي، د افغانستان له حکومت سره دې خبرې اترې پیل کړي. د خبرو اترو په پیل کې دې دوی که کوم وړاندیزونه لري کوم شرطونه لري په هغو باندې دې خبره وکړي تر څو پورې مستقیم مذاکرات پیل نه شي تر هغو پورې یو د بل په موقف باندې نه شي پوهېدلی. بل هم خبره دا ده چې د مذاکراتو او د خبرو اترو د پیلولو لپاره کوم شرعي معنی هم وجود نه لري. او زه فکر کوم که څومره هم لرې سره پاتې کېږو هماغه دښمنان چې غواړي افغانستان خراب کړي له همدغه یوې لارې نه خرابوي چې د طالب او د حکومت د خلکو په مابین کې دا فاصلې موجودې دي. نو ځکه زه تاکید په دې کوم که چېرته طالبان ورونه سیاست ته راشي او دوی خپلې غوښتنې د میز په سر له حکومت سره مطرح کړي د افغانستان له ولس سره یې مطرح کړي همدغه یوازینۍ لاره ده چې موږ به د بهرنیانو له مداخلې او له دې شر او له دې فساد نه به خلاص شو. که چېرته اراده همداسې موجوده وي چې د ملت د افغانستان د په خپله خوښه فیصلې وکړي نو بیا یې لاره دغه ده چې باید خبرې اترې شروع کړي او که خبرې اترې شروع کړي او ملت په یو نظر شي په مطلق ډول
سمه ده. فوزی صاحب مننه. بس یو لس دقیقې وخت را سره ایاز وزیر صاحب ته راځم. ایاز وزیر صاحب زه به بیا هغه خپل پوښتنه تکرار کړم. هغه دا چې په دې جګړه کې د افغانستان په دې کیسه کې ډېر زیات هیوادونه دي چې هغه په شکل نه شکل کې خپل اندېښنې لري چې په انګریزي کې کنسنس ورته یي یا خپل ګټي لري دواړه. نو د پاکستان خپل غاړه ده، د امریکا خپل ده، د ایران دی، د سعودي دی، د روسیې ده، دا ټول پکې په یو شکل نه شکل کې خپل ګټي یا ځینې اندېښنې لري. د پاکستان غاړې چې کومه تګلارې ده، تاسو د پاکستان یې، تاسو هلته کار کوي او په پاکستان باندې د امریکا او د افغانستان خپل الزامونه دي او پاکستان یې ردوي. ما ویچ که تاسو پر میز باندې څوک شي نه وي د پاکستان له غاړې ځخه داسې اقدامات یو دوه درې څلور وکي چې په هغه باندې د کابل هم تسلی وسي، د واشنگټن هم تسلی وسي، او سبا پاکستان ویلای سي چې ګوره ما خو دغه دي ټوس یا کوټلی ګامونه واخیستل، تاسو به یو دوه درې څلور څور یادویم؟ دغه پوښتنه بیا ځله فوزي صاحب هم کوم.
یعنی
د پاکستان له غاړې
د پاکستان کنسرن چې سوله منځته راشي، د پاکستان کنسرن تش یو دا غټه خبره ده چې د 9/11 نه بعد په افغانستان کې د پاکستان مرګري ورو په ورو کمیږي، امرګتیا کمیږي. او نن دې ځای له راغلی ده چې هر سړی پاکستان له ښکاره کنځاوې کوي، بدرد وایي، بلکې دا ډېر کم خلک پاتې دي چې اوپن وایي چې دا پاکستان مرګره ام که مرګره وي غلای شي. نو دا سزا ختمول پکار دي. او د افغانستان د اړخ نه چې پاکستان ته تاوان رسي په مقصد سره پوهېږو، نمونه بنا اخلو چې د دې تړون وشي، د دې لاره ونی وشي، نور د پاکستان کنسرن غوزه نه وینم چې په هیچا باندې زړه بدیږي چې د چا حکومت هلته راغی، هر څوک راغی، د چا حکومت وي، د افغانانو خوښ وي، پاکستان پاکستان
ایا زوزیر صاحب بخښنه غواړم، ما خل ما د ازما سوال سم نه کوي واضح. زه مثال که تاسو نن زه کښېنم او زه غواړم زه د پاکستان واکدار یم، او ایا زوزیر صاحب ما تاسو راغوښتي یاست او د پاکستان پر تګلاره باندې دا د تنقیدونه دي، دا ځینې خبرې رښتیا دي، ځینې دروغ دي، زه په افغانستان کې یا د افغانستان د پالیسي بدلوم، دوی درې داسې خبرې راته وکړي چې په هغه کې زه بدلون راولم چې د افغانستان هم تسلي وسي، د پاکستان هم وسي، زه څه وکړم؟ نو ستاسو به راته څه تجویز وي، څه وړاندیز وي؟
نو خو زه خو ما خبره درته کوله، زه بیا ستا سوال نه دا مطلب اخلم چې کنی پاکستان د افغانستان د خوا کنسرن څه دي، یا پاکستان به د افغانستان د امن په راوستو کې کوم کوم ګامونه چې واخلي امن راتلی شي، دا مطلب دی؟
بالکل.
نو ګوره، په پاکستان باندې خو تور دا لګي چې هغه د طالبانو ملګرتیا کوي، او په دې باندې افغان حکومت هم او امریکا هم خپه ده، په دې باندې امریکې سره تعلقات هم د افغانستان په وجه د پاکستان خراب دي. خو د پاکستان مین کنسرن دا دی چې زموږ غربي سرحد چې دی آنن غیر محفوظ دی، د افغانستان د ننه ډونلډ ټرمپ خپل ویلیو په یوویشتم اګست تقریر کې چې په افغانستان کې 22 ټیررست تنظیمونه لګیا دي کار کوي. نو هلته ډېر زیات خلک ناست دي او پاکستان باندې حملې کیږي د هغه طرف نه، لکه څنګه چې د افغانستان کنسرن دي چې د پاکستان
هم دې ته به زه بیا راځم. فوزي صاحب ته، فوزي صاحب ته به همدغه، ایاز وزیر صاحب همدغه، تاسو کومه خبره کوئ همدغه، که ستاسو اجازه وي زه فوزي صاحب ته دا پوښتنه یوسم. فوزي صاحب، لکه څنګه ایاز وزیر صاحب ته ما وویل، تاسو هم بهرحال د سولې عالي شورا کې یاست، افغان حکومت ته دغه دي، که تاسو څوک روغ غواړي په افغانستان کې یو مشر، یو لس مشر، هغه وایي چې زه سبا سبا فیصله کوم، فوزي صاحب ستاسو دوه درې وړاندیزونه راکړي چې زموږ کومې نیمګړتیاوې دي، هغه پرسي د سولې دا خبرې پر مخ لاړ سي، اسلام آباد مطمئنه سي، واشنگټن مطمئنه سي، او دغه خصوصا د پاکستان له غاړې ځخه مطمئنه سي، ستاسو به هغه دوه درې وړاندیزونه څه وي؟ یعنی زه تاسو لکه فرد حبیب الله فوزي صاحب په دې ټوله پروسه کې دی، او زما دغه تجویز دی چې که تاسو دا وکړئ نو ممکنه ده دا وسي. نو دا ستاسو به شخصا څه وړاندیزونه وي
پاکستان ته؟
نه، تاسو به افغان حکومت ته څه وړاندیز وي که څوک تاسو کښېنه وي او افغان ولسمشر هم کښېنه وي او تاسو ته وایي چې فوزي صاحب زه غواړم چې زموږ نیمګړتیا په ګوته کړو، د سولې پروسه پر مخ لاړه سي او پاکستان هم تسلي ولري، نو تاسو هغه کوم کیسې ماته تجویزوي چې زه په پالیسي کې یا په تګلاره کې بدلون راولم چې دا حالات سم سي؟ ستاسو به یو دوه درې کم داسې وړاندیزونه وي؟
ګوره د مخو د سولې په حق له استراتیجی لرو او د دې استراتیجی مهم ټکی هم همدا دی چې باید موږ د سولې عالي شورا د افغانستان حکومت باید په خپل وطن کې یوه اجماع راولي او په دې حق له موږ ډېرې هڅې کړې دي چې ملت اوس په دې اجماع رسېدلی ده په دې اتفاق رسېدلی ده په دې ملک کې د سولې راشي. یو موږ د منطقوي هېوادونو یو اجماع غواړو چې په هغې حق له هم ډېر زیات پرمختګ شوی ده له پاکستان نه علاوه اوس خو دا د یادولي صاحب وویل چې پاکستان هم غواړي خو ټول په دې متفق دي چې باید په افغانستان کې سوله راشي. همدارنګه نړیوال اتفاق غواړو له پاکستان نه. د موږ غوښتنه به جنابه دا ده چې هغه موږ ګاونډیان یو او د ګاونډیانو د بینلمللي اصول دا دي چې باید د حسن همجواري او د متقابل احترام په پالیسۍ او په سیاست باندې باید دوی سره ژوند وکړي. جنگی سیاست باید نور جنگی سیاست ته تغییر ورکړ شي. که موږ غواړو چې خپلو وطنونو ته خلکو ته خدمت وکړو نو باید جنگی سیاست باید په د سولې په سیاست راوړو. او زموږ لپاره یو بهترین مثال اروپا ده. اروپا هم په خپلو منځونو کې ډېر جنګونه کړي وو خو اوس یې سوله کړې ده، ډېر ترقي کړې ده. موږ دا هم جنګونه ته ادامه ورکوو. دا نه زموږ په خیر ده، نه د پاکستان په خیر ده او نه د سیمه په خیر ده. جنگ به اخیر هم پای ته رسیږي او موږ غواړو چې اول په طالبانو ورونو ته غږ وکړو چې راد شي د افغانستان له خلکو له حکومت سره د خبرې پیل کړي او هڅه دې وکړي چې په سیاست کې داخل شي او د سیاست له لارې په دې وطن کې راشي، خدمت وکړي او هغه خپل کوم اهداف چې دي هغه عملي کړي. د موږ به همدا غوښتنه وي.
مننه ډېره عزیز وزیر صاحب ستاسو مننه، او حبیب الله فوزي صاحب ستاسو مننه چې د مشال ریډیو په دې بحث کې برخه را سره واخسته. تاسو ډېره ډېره مننه. شر وز او ښه وخت ورته غواړم. بحث پای ته رسیږي. ډېره
مننه،
ډېره مننه شر وز. او هم له دې سره د مشال تور رڼا لاندې بحث پای ته ورسېدی. عبدالحی کاکړ درته په مخه شوی.
جوڑ